د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دران و اوریدون کو ستړی مشه ما خامم په خیر امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
سبا ته په امان کې د افغانستان د سولې په مسلې د څلورو ملکونو استازي غونډه کوي. د سوریې قواوو چې امریکایي ملاتړ کوي په رقا کې عملیات شروع کړي دي او په کالیفورنیا کې لګېدلې اور اوس هم د خپرېدو په حال کې دی.
سلام قدر من اوریدونکو، نن د یک شنبه ورځ د میزان د میاشتې درویشتمه د اکتوبر له دیارلسم سره برابره ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس د لغمان ولس ته د ستونزو د حل ډاډ ورکړی.
انشاءالله چې پس له دې نه چې لاړو مرکز ته امنیتي مسایل په شورا امنیت ملي کې مطرح کوو.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي سکال د پوسټ د برخه اوایت لوړ شوی.
افغان پوسټ اوایت چې دی سکال ډیر زیات شوی دی. تیر کال 4.5 میلیونه او سکال 800 تر رسیدل دي.
او د داعش د لبد عراق او سوریه نه ورسته کوم خوا مخه کوي. قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه ورسته اوري او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان د بارانی او چارو وزارت ویلی دی ټاکل شوی دی چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازي د دوشنبه په ورځ د امان په پایتخت مسقط کې غونډه وکړي. د افغانستان د حکومت او د وسوالو مخالفانو ترمنځ د سولې په مسلې د خپلو سلور ارخیزو غونډو لړۍ ته ادامه ورکړي. د بارانی او چارو د وزارت نطاق احمد شکیب مستغنی د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
این نشست بار دیگر برگزار میشه.
در او خاغلی مستغنی ویل دا غونډه یو ځل بیا جوړیږي پکې د تیرو ژمنو د عملي کېدو لپاره به ځانګړي اهداف وټاکل شي او هم به دغه اهدافو ته د رسیدو لپاره لارې چارې وټاکل شي.
افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سلور اړخیزو غونډو وروستۍ غونډه د تیرې سوي کال د مې په میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوې و، خو هغه وخت نورې غونډې بند شوې چې د افغانستان حکومت په پاکستان تور ولګاو چې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د افغانستان پولیس وایي د یو مشکوک سړي په گرفتارېدو چې موټر یې د بمونو ډک و په کابل کې د یوې غټې چاودنې مخه ونیوله. محمد سلیم الماس نن په کابل کې خبری کانفرنس ته ویلی دی درې ټونه چاودونکي مواد په موټر کې ایښي وو. دی وایي پولیسو مشکوک سړي ته وویل چې ودرېږي، هغه ونه درېده، دوی وویشت او زخمی یې کړ. الماس وایي دا د طالبانو د حقانی د ډلې کارو چې غوښتل د کابل په ښار کې په داسې سیمه کې حمله وکړي چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نطاق نجیب دانش په ټویټر کې لیکلی و چې دغه ځانمرګي بریدګر غوښتل چې د کابل ښار د پنځمې ناحیې په حوزې کې د همدې حوزې په مربوطاتو کې حمله وکړي، خو پولیسو یې حمله شنډه کړه. هغه کاناډایي کورنۍ چې نږدې 15 کاله د طالبانو سره بندي وه تېره ورځ کاناډا ته ورسېده. د رسېدو سره سم د طالبانو له بنده خوشي شوي کاناډایي جشوا بوویل ویلي دي چې د حقاني کسانو یې ماشومه لور وژلې ده او په مېرمنې جنسي تېره کړې. طالبانو د جاشوا ادعاوې رد کړې دي. د آشنا تلویزیون رپورت اساسه پام را اړوم.
جاشوا بویل په ولنډه وینا کې وویل چې په کار ده د دل کورنۍ سره عدالت او انصاف وشي. د هغه یوې ادعا دا وه چې د دوی ولور په زندان کې وژل شوله او پر مېرمنې جنسي تېری شوی و، خو طالبان د ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت ویندوی لخوا نه خپره شوې اعلامیه کې وایي د کاناډایي بندي لخوا د اسلامي امارت پر مجاهدینو باندې تورونه پورې کول حقیقت نه لري. اعلامیه زیاتوي چې څو ورځې وړاندې خوشي شوي کاناډایي بندي ادعاوې وکړې چې مجاهدینو یې ماشومه لور وژلې او خدای مکړه جنسي ځورونه کړې. د طالبانو اعلامیه د بندي جاشوا د ماشومې لور وژل بیا اساسه بولی او علت د هغې د مور ناروغي او صحي مسله ګڼي.
راپورټونه وایي چې دوی په افغانستان کې تښتول شي او بیا روسته پاکستان ته انتقال کړل. په همدې حال کې پاکستانی چارواکي وایي چې د ډیورن کرخې سره نږدې په یوې چاودنې کې چې هغه پولیسه چې هغه پوزي ډلې سالور کسان پکې وژل شوی دي چې د تښتول شوی کورنۍ د خلاصولو په عملیاتو کې برخه درلوده. برید د کورم د ایجنسی په قبایلی سیمه کې شوه دی. د پاکستان د چارواکو په وینا درې عسکر په دې حمله کې زخمی شوی هم دي. د دایکندی په ولایت کې په ځوانانو کې ځانوجنه ډیره شوې ده. دغه ولایت چارواکو ویلي دي په خو ډیر ونجونو ځانونه وجل، خو په دې کال کې په نارینهو کې ځانوجنه زیاته شوې ده او څو ځوانانو ځانونه وجل دي. په تیر شپږو میاشتو کې د ځانوجنې قریب 50 پیښې ثبت شوې دي. په دایکندی کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس ویلي دي چې اوس په دغه ولایت کې ځانوجنه یو عادي پیښه ده. د دې ولایت د خزو د چارو رئیس ویلی دی چې په تیر کال کې د ځانوجنې د سلويختو نه زیاتې پیښې ثبت شوې دي، خو په دغه کال کې په شپږو میاشتو کې دومره کسانو ځانونه وژلې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. د سوریې قواوې چې امریکای ملاتړ کوي وایي چې د اسلامي دولت د 250 ساوی غړو د تسلیمیدونه وروسته په رقا کې عملیات شروع کړي دي چې هغه اخیری ځایونه هم د اسلامي دولت نهونیسي چې تر اوسه په لاس کې دي. د کوردانو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیک قوی خبره ده چې دغه عملیات به چنن پیل شوې دي د دې خار نه د تروریستانو تر پاکېدو پورې چې تسلیم نشي دوام ولري. د دې عملیاتو نه یوه ورځ مخکې د امریکا په مشرۍ ائتلاف او محلي مامورینو وویل د داعش سوریایي غړو او ملکی خلکو ته به اجازه ورکړ شي چې د خار نه ووزي. د امریکا په ملاتړ سوریایي قواوو د جون د میاشتې د شروعنه په رقا کې عملیات شروع کړي دي او اوس د رقا زیاتره برخه د دوی په لاس کې ده. د پېشمرګه پونوم د کوردانو وسلوالو د عراق د قواو امر نه دی منلی چې د تیلو د تولیدونکو خار کرکوک نه ووزی. اوس دواړه غاړې یو د بل سره مخامخ شوې دي ځکه د سیمې د پریخودلو د امر موده تیره شوه. د کوردانو یوې امنیتي منبع خبریالانو ته ویلي دي چې د عراق حکومت کوردانو ته په محلي وخت د شنبې تر نیمې شپې پورې له سیمې نه د وتلو دپاره وخت ورکړی وو، خو هغه وایي پېشمرګه به سوال به لسیمې نه ونوځي او د خپلو مورچو دفاع به وکړي. په سیمه کې خبریالانو ویلي دي چې دواړه خواوې جګړې ته تیارې دي، خو تر اوسه نښته نه ده شوې. د کاتالونیا جمهور رئیس د سخت فیصلې سره چې د هسپانیې نه د سیمې د بیلیدو سبب کیږي مخ ده. د هسپانیې حکومت کارلس پوجمانتا د دوشنبه تر سهار پورې وخت ورکړی دی چې سرګند کړي چې د خپلواکۍ اعلان د کړی دی یا نه. پوجمان د سیشن به پورز د کاتالان د پارلمان غړو ته وویل چې د جنجالي ریفرندم د نتیجې په بنیاد د ازادۍ فرمان منل دي، خو غواړي چې پارلمان خپل پریکړه سو هفتي وزندوي او د هسپانیې سره خبرو ته یو آخري فرصت ورکړ شي. اروپایي اتحادیه د متحده هسپانیې ملاتړ کوي او هیڅ خارجي ملک د کاتالونیا د بیلیدو طرفداري نه ده کړې. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د لګیدلې اور یوه هفته وشوه، خو اوس هم دغه اور د خپرېدو په حال کې دی. لږ تر لږه شپاړه ځای اور لګیدلې دی چې د شنبې تر ورځې پورې پکې سلوېښت تنه مړه شوې دي. زامن مومن د دې خبر تفصیل لولي.
یوه خوا اور د 160 کیلومتر مربع ساحې پورې رسیدلې ده چې تقریبا 5200 کورونه او تجارت خانې تباه کړې دي. تقریبا 3000 تنه له خپل کورونه ایستل شوې دي. کپتان اجیم برنال اروای
It was wind driven. Wind driven is basically powerful winds just started pushing and intensified.
دا باد چلګي دا باد ډیر قوي او اورته سرعت ورکه. د ور شغلې د سونوما اخر ګوټه ته ورسېدل چې د قانون د کالیفورنیا د شراب او د صنعت سره سر لګوي او په دغه خارګوټ کې یو لزر تنه وسیږي چې څالور سوته نه مجبور شوی دي خپل کورونه پریږدي.
د سومالی په پایتخت کې د بم د زورور چاودنې د مړو شمیر د عیني شاهدانو د وینا له قراره 350 تر رسیدلې ده. په داسې حال کې چې روغتونونو ته زخ ډیر زخمیان نوړل شوی دي او وحشي فیلانو د بنگلاديش په جنوبي برخه کې په یو نیوي کم چې روهینګیایي مهاجر په کې ویده و حمله کړې ده، یو وخزه یې وجلې او درې ماشومان زخمی کړي دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موخه لومړی رپورټ ته خود لوملی رپورت نه مخکې د طالبانو لبند خوشی شوی کاناډایی وی حقانی کسانو ماشوم لور وژل او پرخزی جنسی تیرې کړي. آیا د دوی دا ادعا پر ځای ده؟ طالبان په دې حق لڅوي. د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په بل رپورت کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د دوشنبه په ورځ په مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د متحده ایالاتو استازي د څلور اړخیز بهیر د تیرو غونډو د ژمنو د عملي کولو په لارو چارو خبرې کوي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره طالبانو سره مخامخ خبرې ډېرې مهمې ګڼي. په موقع په دې اکله د اکرام شینواري رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی ټاکل شوی دوشنبه په ورځ د عمان پایتخت مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د متحده ایالاتو استازي د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په مسله د خپلو تیرو څلور اړخیزو غونډو د خبرو په دوام خبرې وکړي. د بهرنی چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د افغانستان له اړخه په دې غونډه کې د بهرنی چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کزی په مشرۍ او پلاوی چې د سولې علي شورا د اعلی رئیس محمد اکرم خپلواک هم پکې برخه لري ګډون وکړي.
نشست بار دیگر برگزار میشه در او
خغلی مستغنی ویل دا غونډه یو ځل بیا جوړیږي لکه چې وړاندې می ویل پکې د تیرو ژمنو د عملي کېدو لپاره به ځانګړي اهداف وټاکل شي او هم به دغه اهداف ته د رسیدو لپاره لارې چارې وټاکل شي. افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو وروستۍ غونډه د تیرې سوي کال د مې په میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. دغه غونډو لړۍ وروسته لاغې بنده شوه چې افغان حکومت پر پاکستان تور ولګو چې په دې غونډو کې په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی وی چې د دې غونډو د بیا پیلېدو پریکړه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې له لاسو څخه د پاکستان د ملاتړ د سرګندولو وروسته شوې ده.
برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان چیزی که بسیار مهم عملی شدن تعهدات است.
خغلی مستغنی ویل د افغانستان اسلامی جمهوریت لپاره ډیره مهمه مسله د ژمنو عملی کېدل دي. د دې لپاره چې په تیر وخت کې ډیر ژمنې وشوي په ځانګړي ډول د سرور شید غونډو د ډلې په ناستو کې د لارې نقشه رسم شوه. د دې لپاره چې اوس پاکستان د سولې له بهیر څخه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت او هم د تروسی ډلو په وړاندې د جدي اقداماتو برخه کې نوې ژمنې لري. خغلی مستغنی وی چې اوس د دې وخت چې پاکستان په دغه هیواد کې تروسی ډلو د پناځینو په وړاندې جدي اقدامات وکړي د افغانستان د سولې دلی شورا یو مرستیال مولوی عبدالخبیر وچکل امریکا غږ آشنا راډیو ته چې د یادګاری چې اوس د پخوا پرتله حالات بدل شوي او د هیله لري چې پاکستان به د سولې په برخه کې افغان حکومت سره لازمه همکاري وکړي. مولوی وچکل د څلور اړخیزو غونډو لپاره د عمان پایتخت مسقط غوره کول هم مهم وګڼل او ویل چې دا هیواد د سیمې منځني ختیځ، امریکا او اروپایي هیوادونو سره ښې اړیکې لري. خغلی وچکل ویل یو اسلامي هیواد هم دی. د همدې له امله دا ویلی شم چې د څلور اړخیزو غونډو جوړېدو لپاره د عمان غوره کول یو ښه انتخاب دی. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت مرستیاله میرمن تحمینه جنجا د مسقط په خبرو کې د پاکستان د پلاوي مشري وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا امریکا غږ ته ویلي چې میرمن جنجا نن د یو پلاوي په مشرۍ له اسلام آباد څخه مسقط ته روانه شوې ده. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د څلور اړخیزو غونډو بهیر ته په کتنې د دوشنبې د ورځې له غونډې د ډېر څه تمه نه لري او وایي چې پاکستان تر ډېره په دې غونډه کې د امریکا او چین د فشارونو له امله ګډون ته زړه ښه کړی دی. کابل پنتون استاد فیض محمد ځلاند امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دغو غونډو جوړول د دې له امله هم ګټور دي چې چین او امریکا د افغانستان د سولې پر مسله یو دریس خپلولو ته هڅولی شي.
په دې برخه کې د پاکستان کردار د چین او د امریکا تر فشارونو پورې محدود دی. که چېرته چین او امریکا په رښتینې توګه په پاکستان باندې فشار وارد کړي، ګوندې دغه هڅې هغه ګټوره شي.
د کابل پنتون دا استاد وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره ښه داده شي دغه څلور اړخیز بهیر تر څنګ د بین الافغاني خبرو لپاره هم کار وشي تر څو د افغان حکومت او طالبانو د اسادو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار پرانیستل شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د استډیو ناوړی. هغه کاناډای کورنۍ چې نږدې 15 کاله د طالبانو سره بندي وه، اوس په کاناډا کې خپل کور ته ورسېدله. تیر ورځ کاناډا ته د رسیدو سره د طالبانو له بنده خوشی شوی کاناډایی جاشوا بایل وویل د حقانی کسانو ماشوم لور وژلې او په میرمنې جنسي تیرې کړې. دا ادعا طالبانو نن رد کړې. تفصیلي پرپورټ کې اورو.
جاشوا بوئل په ولنډه وینا کې وویل چې په کار ده د دله کورنۍ سره عدالت او انصاف وشي. د هغه یوه ادعا دا وه چې د دې ولور په زندان کې وژل شوله او پر میرمنې جنسي تیری شوی و. خو طالبان د ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت ویندوی لخوا نه خپره شوې اعلامیه کې وایي د کاناډایي بندي لخوا د اسلامي امارت پر مجاهدینو باندې تورونه پورې کول حقیقت نه لري. اعلامیه زیاتوي چې څو ورځې وړاندې خوشې شوي کاناډایي بندي ادعاوې وکړې چې مجاهدینو یې ماشومه لور وژلې او خدای مکړه جنسي ځورونه کړې. د طالبانو اعلامیه د بندي جاشوا د ماشومې لور وژل بې اساسه بولي او علت د هغې د مور ناروغي او صحي مسله ګڼي. د پاکستان پوځ وایي دوی دغه کورنۍ چې 15 کاله برمته ساتل شوی و په یو ناڅاپي برید کې وژغورل.
امریکن امبیسډر کا هماره جی ایچ کیو میں
د امریکا سفیر زمون مرکزی دفتر سره د خبرو په ترڅ کې وویل چې د دې کورنۍ په خوشی کولو کې مونږ ستاسو مرسته ته اړتیا لرو. په دغه وخت کې زمونږ ستره اندېښنه دا و چې دا کورنۍ په خوندي توګه را خوشی کړو.
راپورټ وایي چې بوئل او کولمن د حقانی شبکې نیولې وو او د پاکستان د پوځ لخوانه د هغوی خوشی کول د امریکا او پاکستان په لبدګمانۍ نه ډکو اړیکو کې یو مثبت نه خګنل کیږي.
اس مقصد کے ساتھ کہ ہم نے ان کو
زموږ د عملیاتو مقصد او چې هغوی ژوندۍ را خوشی کړو. عسکرو اول هغه دوه موټرونه سره جلا کړل او بیا د دوه موټرونو په منځ کې واقع شول. تر هغه وروسته له موټر نه په خوندي توګه راوېستل. په موټر کې ډرایور او درې وسلوال هم ول.
جاشوا بوئل کاناډایی برمته د پاکستان پوز وستایه چې دای او د کورنۍ په خوندي توګه وژغورله.
دا زختره دقیق او ډیر مسلکی کار وو. ډیر فوق العاده کار وو چې زما کورنۍ په خوندي توګه وژغورله.
د جاشوا بوئل کورنۍ پرون د شنبه په ورځ کاناډا ته ورسیدله. جاشوا له خپل زامنو سره په خپل پلرنی کور او باغ کې لوبې وکړلې. دغه کورنۍ اوس خوشاله او روغ رمټه ښکاري. دغه کورنۍ په افغانستان کې د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د حقانی شبکې لخوا نه تختول شوې و. ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان له ولسمشر نه مننه وکړه چې کاناډایی جاشوا بوئل او د هغه امریکایي میرمن کیتلان کولمن او د هغوی درې ماشومان د تیرې چهارشنبه په ورځ وژغورل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر مناوریدونکو پوستي خدمتونو افغان حکومت او خلکو ته په افغانستان کې څه او څومره ګټه رسولې ده؟ د دې پوښتنې ځواب له ګروسه پر رپورټ کې اوري. اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن ورځ لغمان ولایت ته سفر کړی. اول ته د یو شمیر پروژو د افتتاح سره سره په عمان هیواد کې د سبانۍ څلور اړخیزې غونډې په تړاو هم خبرې کړې دي. تفصیلي د ذبیح الله غازی پر رپورټ کې اورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله لغمان ولایت کې د یو شمیر رغنیزو پروژو په پرانیسته کې خبریالانو ته وویل د امان هیواد په پلازمینه مسقط کې د سولې د څلور اړخیزې غونډې بحث به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو وي او افغان حکومت یې پایلو ته هیله مند دی.
دغه څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا متحده ایالات د چین ولسی جمهوریت پاکستان او افغانستان چې موضوع به افغانستان وي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ به پر اړیکو بحث وشي او پایلو ته موږ هیله مند یو.
د افغان سولې په تړاو د شپږمه څلور اړخیزه غونډه ده چې د افغانستان پاکستان امریکا متحده ایالاتو او چین ترمنځ سبا د اکتوبر په 14 جوړیږي. که څه هم تمه کیده چې په سبانۍ غونډه کې به د وسلوالو طالبانو ځینې استازي برخه واخلي خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي استازي په دغه غونډه کې ګډون نه کوي او له افغان حکومت سره د سولې په تړاوي دریس کې بدلون نه دی راغلی. اجرایی رئیس په سرحدي مسایلو کې د پولیساتو ځواکونو د شته ستونزو په تړاو هم له پوښتنو سره مخامخ شو. هغه وایي هغه سي چې اړتیا د پولیساتو ځواکونو ته په وخت د اکمالاتو او خوراک څښاک د رسیدو په مسله کې ستونزې شته او د حل لپاره لاس په کار شوي دي.
رسیدګي ورته په وخت پر وخت نه ده شوي. د مشکلاتو له امله موږ مجبور یو باید چې دغه مشکلات حل کړو چې مشکلاتونه وکولای شي په بهتره شرایط د خپل وطن نه د خپل تاتوبو نه دفاع وکړي.
د لغمان ولسی استاذو اجرایی رئیس ته په امنیتي او نورو برخو کې هغه ننګون یاد کړی چې دغه ولایت خلک او حکومتي مامورین ناراضه کړي دي. خو اجرایی رئیس وایي درې واره د مهترلام خارم د سقوط خواته نږدې شوی و، خو حکومتي قواو خپل خواري کړي او د شته امنیتي ننګونو د حل لپاره به دغه مسله په امنیت شورا کې راپورته کړي.
او انشاءالله چې پس له دې نه چې لالو مرکز ته امنیتی مسائل پر شورا امنیتی ملی که مطرح که و نور مسائل انشاءالله پر نظر که نیست و خلق دی پانتون پاکل نظریات دلود دی بیزایش و خلق و پاکل دی اداری واحدونو دی زیادوال غشتنی دلوده دی محلی پولیس دی زیادوال غشتنی دلوده دی اردو او دی پولیس دی تشکیلات پورا کول او زیادی دی دوی تقاضا و
اوس مهال د لغمان یو شمیر ولسوالۍ له سختو امنیتي ننګونو سره مخامخ دي. اجرایی رئیس په لغمان کې د هغو 15 پروژو پرانیسته او د زونو د بنسټ تیګه کېښوده چې لږ تر لږه 192 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او نننۍ غونډه د لغمان د بیا رغونې د جشن په نامه ونوموله. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو ناوړی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی سکل د پوسټ د برخې اواید نږدې 55% لوړ شوې دي. د وزارت چارواکي وی سکل حکومت د پوسټ په برخه کې 800 میلیونه افغاني اواید ترلاسه کړی دي. لیمینیا زی پام دی کلل کابل رپورټ را لګل.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې دغه هیواد د پوسټ په برخه کې د پاموړ پرمختګونه کړي دي او د تیر کال په پرتله سږ کال د دغې برخې عواید نږدې 55% لوړ شوي دي. د دغه وزارت سرپرست شهزاد عربي وویل د پوسټ خصوصي شرکتونو سربیره سږ کال افغان حکومت د پوسټ په برخه کې 800 میلیونه افغانۍ عواید لاسته راوړي دي چې د تیر کال د عواید 450 میلیونه افغانۍ ته رسېدل.
افغان پوسټ عواید چې دي سږ کال ډیر زیات شوي دي. تیر کال 450 میلیونه او سږ کال 800 ته رسیدلې دي. هغه د دوه کاله مخکې 150 میلیونه و. انشاءالله کوشش کوو چې دغه نورم دغه خدمات شهروندیانو ته وړاندې کړو، خی کړو.
ښاغلی عریب زیاته کړه د پوستي سیستم د آنلاین کولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي تر څو خلک هر وخت د خپلو توکو په اړه معلومات ته لاسرسی ولري او ورته په سمه توګه خدمتونه وړاندې شي. د افغان پوست دولتي اداره وایي چې د پوست له لارې د پاسپورټ تسلیمي او د پوست د نورو خدمتونو ډیریدل د عوایدو د زیاتېدو لامل شوي دي. د دغې ادارې مشر وحید وایس وویل
خدمات انتقال و توزیع پاسپورت نتایج مثمر
د پوست له لارې د پاسپورټونو توزیع او لیږد ښې پایلې درلودې چې تر دې مهاله زموږ 1 میلیون هیوادوالو د سوار لسو پوسخانو څخه خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي دي.
خبر مستفید ګرځیده است.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي دا مهال د پوسټ په برخه کې یو دولتي او 15 خصوصي شرکتونه د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت کار کوي او بیلابیلو هیوادونو ته د خلکو پوستي توکي رسوي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبراتو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مهروي.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوري. داعش به په عراق او سوریه کې له ماتې نه وروسته چیرته لاړ شي؟ دا هغه پوښتنه ده چې ډېر مبصرین پرې غور کوي. بیل روکیو د ډیموکراسۍ د دفاع د ټولنې غړی دی او د افراطي ډلو په اړه یې څېړنې کړې دي. پاکلی رپورټ.
تازه رپورټونه څرګندوي چې داعش په عراق او سوریه کې د ماتې په درشل کې دی. اوس پوښتنه دا ده چې د دې ډلې غړي به کومو هیوادونو ته ولاړ شي؟ اوله خبره دا ده چې د دې امکان شته چې د اسلامي دولت ډلې ستره برخه په عراق او سوریه کې پاتې شي. دا به مو په یاد وي چې د اسلامي دولت ډلې نه مخکې د القاعده ډله په عراق کې فعاله وه او د عراق د اسلامي دولت په نامه یادېدله. دغه ډله په 2009 کال کې د امریکا او عراقي قواوو لخوا نه وځپل شوه. القاعده یا د عراق اسلامي دولت په هماغه ځای کې پټه پاتې شوله او خپل غړي بیرته منظم کړل. وروسته بیا هم دې ډلګۍ د اسلامي دولت ډلې لپاره په عراق او سوریه کې د مرکزي هستي حیثیت غوره کړ او د اسلامي دولت نوم یې هم غوره کړ. د اسلامي دولت په بهرنیو جنګیالیو کې د شمالي افریقا د هیوادونو لیبیا، تونس، مصر او الجیریا افراطیان شامل دي. پر دې سربیره د داعش یو شمیر غړي د روسیې، جورجیا او یو شمیر نورو هیوادونو نه راغلي دي، او همدارنګه هغه غړي چې له لویدیځو هیوادونو ورغلي دي د هغوی په اړه اټکل ګران دی چې چیرته به ولاړ سي. خدا چې آیا د داعش غړي به پاکستان او افغانستان ته ولاړ سي، دا به په راتلونکي کې معلومه سي.
ستاسو په نظر پاکستان او افغانستان د داعش د غړو د ورتلو لپاره مطلوب هیوادونه کېدلی شي؟ ځکه په خپله داعش هم د افغانستان د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ او یو شمیر نورو ولایتونو کې موجود دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدر من اوریدونکو آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ نه آشنا رادیو واورئ. نن د سپینې امسا یا د نابینایانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې د نړۍ په کچه ګڼ شمېر نابینایان شته، دا ورځ په څه رقم حالت کې لمانځل کیږي؟ د دنیا په نامه د خصوصي پوهنتون په ادبیاتو کې د ماسترۍ محصل همایون حکیمي چې سترګې لید نه لري آشنا رادیو ته وویل
د دې ورځې لمانځل په دې هېواد کې کومه ځانګړې او خاص اغیزه تر اوسه پورې نه ده لرلې. زه هیله لرم چې سر له همدې کال نه د دې ورځې لمانځل په افغانستان کې هم خپل ځای پیدا کړي او دا ورځ وکولی شي چې د نابینانو په ټولنیز او انساني ژوندانه کې تغییرات راولي، بدلونونه البته پکې راولي او د دوی د ژوند کچه لوړه شي او سمه شي. له خیره
د وړکتوب نه، یعنی د مکتب د دورې نه نیولې تر ننه چې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کې څه بدلون په ژوند کې راغلی؟ د پخوا په نسبت څه فرق احساسه؟
مثبت بدلون خو په ژوند کې د زده کړې په لوړېدلو کې راځي. خو د افغانستان په کچه که خبره وکړو، په افغانستان کې له 1991 کال نه راپدې خوا رامنځته شوې ده. د خپل معلولینو او خپل د نابینانو د چارو او کارونو په هڅو کې چې دوی کوي لږ څه بدلونونه راغلي دي، او همدارنګه لږ څه کارونه چې انجوګانې کوي، انجوګانونه یې کوي، ټولنې یې کوي، هغه رسنو چې کار کړی دی لکه د تاسو راډیو او داسې نور رسنۍ، دغه کارونه لږ څه بدلون راوستی چې د خلکو برخورد یا د خلکو راکړه ورکړه له معلولینو سره او په ځانګړې توګه له نابینانو سره لږ څه ښه شوی دی.
بله، حکومت د افغان نابینایانو دپاره څه کولی شول چې نه دي کړي تر اوسه؟
حکومت د نابینانو په خاطر ډېر څه کولی شي چې نه دي کړي. حکومت د موږ د افغانانو د ژوندانه مسؤلیت لري، په ټولنیز ډول، په اقتصادي ډول، په فرهنګي لحاظ، په هر لحاظ. یعنې چې وي مثلا حکومت کولای شي معلولین ته د کار زمینه برابر کړي، حکومت کولای شي معلولین ته د لوړو زده کړو زمینه په سمه توګه په دولتي پوهنتونونو کې برابر کړي، حکومت کولای شي یو اداره ولري چې د دوی کتابونه، یعنی یو چاپخانه یا یو مطبعه ولري چې دوی ته پکې کتابونه او نور د مطالعې وسایل برابر کړي، حکومت کولای شي چې مثلا مکتبونه تجهیز او تعمیر کړي چې دوی ته خدمات ارزه کړي، حکومت کولای شي چې هغه بیکاره او هغه سپینګیرو معلولین ته چې هغوی ژوند یعنی کار نشي کولای یا سواد نه لري میاشتنای معاش ورکې په سمه توګه سودی وکولای شي، خپل ژوند پرې باندې وچلی. خو له بل مرغه اوس حکومت صرف په یوې میاشت کې جنگي معلولین ته 5000 افغانۍ ورکوي. هغه هم جنگي معلول باید اوسي، نه دغه مادرزاد یا د طبي معلول. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې هغه څوک جنگي معلول نه وي، هغه باید څه وکړي؟ هغه باید له لوږې نه ومري. نو افغانستان حکومت یا هر بل حکومت ډېر څه کولای شي معلولین ته، مثلا کلارې او سړکونه نه جوړي، یا د اقل ذهنونه خو دې جوړ کړي د معلولینو او د خلکو، غیر له دې چې سمبولیک کار نه وکړي، په اساسي ډول او په عملي بڼه له اوس په د ما شخصا کوم کار نه دی لیدلی دی او ټولنیز فعال په توګه چې زه خپله یم.
په ټولنه کې د خلکو چلند کې څه توپیر ګوري د پخوا په پرتله؟
له نیکه مرغه د خلکو په چلند کې له معلولینو سره توپیر پیدا کیږي او لیدل کیږي. بالکل، په دې خاطر چې دغه خلکو لس کاله مخکې دغه معلولین هیڅ نه منل، چون د دې په وړتیا باور نه درلود، د دې په توانایي، یعنی د دې په توان باور نه درلود، او په عین حال کې نه پیژندل چې آیا معلولین هم کار کولای شي که نه شي کولای. لنډ وختونو کې چې لږ تر رسنو کار کړی، لږ تر دغه ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک نور نور چې ټولنو کار کړی، انجمنونو او سازمانونو، د خلکو بدلون، یعنی برخورد تر ډېره حده بدلون موندلی، او کچه، یعنی د خراب برخورد کچه را ټیټه شوی ده. نو په دې اساس امیدواری او هیله مندي شته چې د ټولنې په کچه او د ټولنې په سطح له خیر سره برخوردونه جوړ شي او خلک موږ جام دي.
قدر منوریدونکو هماین حکیمی سره پوره مرکه پختو و پانه او فیسبوک بنده اوریدلش. نیم ساعت خبری پختو لمری خبرونه پا همدیزی پایتا و رسیده پا لندشی بو که دری خبرونه پایلی که اوریدل مهیروی تربیام خدای مل شد.